به ور ماتوم د زړه ارمان به ورته کوم کیلار ولا رابی ولم کیلار نو هوري بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزولند خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا ولکه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تلیتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالۍ بشیر په کوربه توپ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بس دی خبرونه تشرغ لست. زملالۍ بشیر يم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پرمخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځانوژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلي جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بستې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمنه مو روهینا مهرابزاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده. او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی دی. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه.
ډاکټر صاحب بلې تاسو واوریدل چې د خبرونې موضوع دا ده چې موږ پر ژور خپګان باندې خبرې کوو او د ځوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې وروستیو څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای شي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ موږ ته قطر راځي. تاسو ژغ مات راځي. که تاسو یو داسې موقعیت بدل کړئ. بلې ستاسو ژغ موږ ته مات راځي. متاسفانه چې ژغ مو سم نه اورېدل کېږي. که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ نو موږ به ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې اوس هم ستاسو ژغ له بده مرغه مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبرې
وکړئ.
د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ موږ ته سم نه راځي. موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا مهرابزاده را سره د تلیفون پر لیکه ده. روهینا جانې مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو
روهینا جانی، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې سوي دي، ژور خفګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه که راته وکړئ چې تاسې څه ډول په ژور خفګان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
هوجان، زه فارسي خبرې وکم یا زما پښتو سمه ده؟
ستاس پښتو بیخي سمه ده، زموږ سره په خلاصي ژبه مهرباني وکړئ.
دا خبره دغه ده هوجان، چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره چې هغوی پښتون خلک و، د لغمان خلک و. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بېعزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه، ووژنه، د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل، بیا زما خاوند یې خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره و او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، ځکه هغه خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکه، او ما دا ځینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه یې وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی و. کله چې زه دلته راغلم، اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واړه و، بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغو هغه خپل فیملي په خبر باندې راغلو، او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو، بیا زما بچی پسې دوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو، خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه ما هم طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زموږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې، زه کله چې مور پلار ته راغلم، هغوی زما بچی واغېستل، او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم، نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بېرته زما خاوند هیلپ وکړو، زما بچی ما ته ورکړو، او ما خپل بچی واغېستل، بېرته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو، زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړم لاور ته چې دا غزي نه سامان راوړم، خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم. دغه هغه ایج باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم، یا څه شاید بیا مال چې زه ځي او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کچ شو، هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلې روحي نجانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطه سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې، کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړی وو. دلته چې راغلم، دا یو زمونږ په ګاډې مخ باندې ودرېدل، او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. د هغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرې کړو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کچ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یې وزه، یو لاس مې کچ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس می پرې شوې ده او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټي لاس واچول.
روهینه جان،
سره نور کومه چاره نه و.
بله، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زور ځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري؟
بله، د جوهر خفقان او همدارنګه د ځانوجنې د خور چې کومې خبرې وکړل، زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورني مسایل، کورني تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي. د هغې په وجه باندې خو زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا د هغې د رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کېږي.
بله، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې، که تاسو موږ ته دغه ووایاست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار، زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو، ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتللی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق ما پر روز کی تو خوش کړي، بیا زما بچی پسې ولی راځي؟ ولی زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلی نه ده، داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده، نو هغه ولی بیا زما بچی واخلي؟ زما نه ولی زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم، خپل ځان وژنم، خپل ځان به سوسایډ کوم.
مننه روهینا جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صافی بیا هم له موږ سره پر لیکه دی. صافی صاحب، تاسو واورېدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه یې معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسیدلی دي، تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې رنجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خفګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله، ما مخکې عرض وکړه چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات یې وروسته بیا هم پېغوږي. خو ستاسو پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي، کورنین کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی، اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکي موجودیت په پوښتنې لاندې بیایي، چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که موږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه کوس موږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي، اقتصادی ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې روان باندې مستقیمن اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې بلجیکي لحاظه مساعد شي نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای شي چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پېښ شوی وي، په داسې حال کې چې یوه جوړه سره جلا کېږي، طلاق یې کېږي، هغه کوچنی چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولی هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړېږي ورڅخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیری دی، د یوې مور په حق کې څومره تیری دی ستاسو په نظر، او هغه ښځې څومره د ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بله، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، د خاطر باندې چې هغه مور زیات هغه د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نه شي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ او یا خاوند په انتقالېږي، خو هغه عاطفي رابطه مور کوم د ماشوم سره لري. بله، زما غږ درځي.
راځي ډاکټر صاحب، خو کېدای سي چې دغسې نه وي، کېدای سي چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېدای سي چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کړي، ځکه چې یو ښځه هم کولای سي چې پیسې پیدا کړي، کولای سي چې کار وکړي، کولای سي چې دنده ولري.
ما مخکې عرض وکړ چې د شرعي لحاظ عدالت بعضې مسایل شته دی، خو په هغې باندې زه نه راکېږم، ځکه زما مسله کوم نه دی او پوهېږم هم پرې نه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم تر منځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیمن او شدید اغېزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو چې یادونه وکړل، ځکه د عاطفې برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې دا د تکنیتوب او مشکلات سره مخامخ کیږي، نو د عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي، چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ دا د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په تېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص نا امیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه مغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پر روان مستقیم اغېز شیندي، او هغه د ژور خفګان او بل اخره ځان وژنې لپاره مساعد کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاته سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا ستاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملالۍ جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې زما لایف بچ شي. زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه، هغوی سم وایي، دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سطور طرف نه سیف نه و، نو زما د بچه عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وږی پات شوم، تیږه پات شوم، وهل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایت ونه کړو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغې ته پته ولګېږي چې هغه څه شی نور د هغې د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جانه، زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانخلم، بیا ما زما خاون چې ما سره فرات وکړو، خی دې هغه ما ومنل. زه یو مور وم، ځکه د پلار نه د مور حق زه اوس په ښه جیګه آواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته وه چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې په کار و. زه څلور میاشتې په اسپتال کې ما ډېر زیات وینه په کار و، زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوش ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه ټایم ما ونه وایي چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پات نه چې ما ته پته ولګېده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسای ته لاس لګول، یا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم، او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور يم، یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې دا هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولې هغه داسې کار ورسره وکړو؟ زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولې داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغوی بچول نه شو، نو د بل چا عزت سره کوم خیال وکړي؟ شریعت چې څه وایي زه منم، مګر دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کړي، یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز به وي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حج ته ځي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبولېږي، بل ښځې سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي، او ښځې دغسې خیرات غواړي د دو قانون، خپل بچی لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغسې پلار وي چې زما خاوند غوندې، هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نه شي، ځکه چې زموږ سوسایټ چې کوو، موږ خودکشي کوو چې زموږ څوک نه اوري.
ش روهینا جان، مننه ستاس د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل، خپل شرایط دي، دا سن دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غ قانون یو برابر دی ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسی کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي، شی وپالي، شی وساتلای شي. هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونۍ کې کېدای شي په نورو خبرونو کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، صافی که په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له ژور خفګان سره مخامخ شوي یا په ځان وژنه باندې لاس پورې کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای شته چې دوی ورسي هلته ورسره مرسته وسي د رواني او د عصبي لحاظه؟
بله، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. لکه ته زه هم تکراروم، اسلامي شریعت خپل شرایط لري، د سینو د چې ماشوم به اتمنه پلار یې اخلي او مور باندې په تفاوت او مور مقابل کې پات کیږي. هغه حقوقي بحث ته تاسو لکه به پراتلون کې ته بحث وکړي، ډېر وخت د خلکو په موضوع روښانه شي. لازم مستقیم تاسو پوښتنې ته، متاسفانه په افغانستان کې د روایتونو ټوله نړۍ کې هم د یو قسم استګما، یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کېږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي، او ډېر کم کسان یې فامیلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي، او یا د جوور خفګان نښې نښانې لري. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي. بله، مراکز شته دی، د ولسوالیو په سطحه کلینیکونه دي چې هغلته مونږ د اساسي خدماتو مثلا په هغه کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټرینینګونه ډاکټربان ته ورکول شوي دي. او ته د فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آګاهي لري یا پوهاوی لري، نو هغې ته مراجعه کوي. اما ډیره پورې ما مخیار زکه چې دا مسائل د نظر پټ پات کیږي دا بعضی د سوسایډ ارقام یا د ځانوجنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي اما ډیره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته یو ځانوجنه چاته هغه نه ښکاري یو مشکل نه ښکاري وایي دا د خپل شخصي مشکل دی د روا د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک ځانوجنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلک سره ځانوجنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحینه خور ویلې کورني تاوتریخوالی کورني نابسامانی اقتصاد خرابوالی یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول چا ته خپل حق نه ورکول د رضا پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشرې په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه د تاوتریخوالي سره مواجه کېږي هغه باندې شاقه کارونه کېږي د هغه د رضا د پرته د هغې د رضا د غوښتنې پرته عمل پې عملي کېږي بلاخره دا ټول هغه څه دي چې ځانوجنې ته شرایط برابروي ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي چا ته یې نه وایي د ځانوجنې په اړه باندې چا ته نه وایي چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی او بلاخره غواړ مثلا په دې ځانوجنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي د ژوند د خوند موضوع خرابه شي د راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري بلاخره د ځانوجنې افکار رامنځته کیږي یو تعداد نورې ځانوجنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځانوجنې وایي اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځانوجنې یو څه دوا نه او درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بلاخره بدې زما غوښتنې ومني یار نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بلاخره هغه ځانوجنه رامنځته شي نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې ودي هغې واردونه لري د بستر دپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپله دغه ډاکټر صاحبانو ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایډ ته دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی ته او پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه نو دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. روحینا جانې، دوی د قینورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سمه ده مننه جانه. نه، ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني او دغه څه په حالت باندې چې مونږ څه تای کوو زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم هغه تایم باندې څوک نه پويږي خپل ځان باندې بس یو څه هغه پويږي چې درد وي او دغه دنیا ورته پرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي دا هغه پس مې څه طالب ته لاړ شي چې د سوسایډ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې تو مسلمان نه یا مسلمان د سوسایډ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وو پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم زه سوسایټ ته کېږم کله چې زه په روز کې یو شپه تیرو ما سره کور نه دی زه سوسایټ باندې سوچ کوم نو دا څوک سوچ کول نه شي هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاشم هغه خو بس ثانیان ته تایم ورکړي د خزل کومه طالب مننه ده ته ورس
هغه وایي چې په قران کې راغلی دا چې خزه ساره مرکې وایي سم کوي نو هغه برداشت وکړه. حکومت قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د خزه تو وګورئ.
مننه روهینه جانې سلامات اوسې ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیر مننه. د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نور بس دی خبرونه اوري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.